په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو یو لنډه خبری برخه هم لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. چین غواړي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په قول په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري ناورین له کمیدو سره د مرستو تر څنګ په سیمه کې د امنیتي اندېښنو د حال په اړه هم خبرې وشي. تر دې مخکې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته غونډه جوړه شوې وه. راپورونه وایي چې پرون د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې 14 لکتر لږ دوست طالب ساتونکو کې ټپیان کړی دي. د پیښې شاهدان وایي 14 د فیض آباد په درېیم امنیتي حوزه کې وشوه. طالبانو د پیښې په اړه سمدستي څه ونه ویل. روسیا وایي نن به د اوکراین پلازمېنه کیف او ساحلي ښار ماریاپول په ګډون یو شمېر ښارونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو لورو پرون درېیم پړاو خبرې ترسره کړې او یوه اوکراینی جګپوړي چارواکي وویل چې د یوه خوندي دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت هغه جزوتام چې په اوکراین کې د بشري عملیاتو مسؤلیت لري وویل چې دغه دهلیزونه به نن سهار پاتو بجو پرانیستل شي او زیاتوي چې روسیه د بشر دوستانه دهلیزونو لپاره د چوپتیا میکانیزم اعلانوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د تیلو بیه په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. پرون د برنټ هر بیرل تیل $10 لوړ شو او نږدې $140 ته ورسېدل، خو وروسته بیرته $130 ته راښکته شول. دا د 2008 میلادي کال له دوبي را په دې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. د تیلو بیه په داسې حال کې لوړیږي چې امریکا او متحدان د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په لټه کې دي. د روسیې د پیسو روبل ارزښت مخ په کمیدو دی. پرون هر ډالر په څه باندې 138 روبل تبادله شو. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل اپیل کړی دی، د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د روبل ارزښت په ټیټېدو دی. د سکال پیل هم د روبل ارزښت په کمیدو و. راپورونه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت په 140 ټیټ شوی، خو پر اوکراین د روسیې یرغل او ورسره جخت پر موسکو د لویدیځو هیوادونو بندیزونو د روبل لوېدا نور هم زیاته کړې ده. ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. هر کال په دې ورځ په نړۍ کې د خزو کلتوري، سیاسي او ټولنیزي اقتصادي بریاوې لمانځل کیږي. په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې د خزو حقونو ته پاملرنه زیاته شوې وه، دا ورځ په دولتي او غیر دولتي کچه لمانځل کیده او په لړ کې د خزو پر حقونو او د هغوی پر ستونزو تمرکز کیده. خو دا ځل د خزو نړیواله ورځ یاد مارچ 8 له داسې وخت سره برابر ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
نن د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې هم لمانځل کېدله، خو سږ کال چې طالبان واک ته رسیدلي دا ورځ د تیرو کلونو په شان نه لمانځل کېږي. خو د بشري حقونو مدافعان او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبانو اکثر ښځې له کاره منع کړې دي. مدني فعاله ماریا توتاخیله وایي طالبان د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو کوم پروګرام نه لري. عملا داسې هیڅ شی نه لیدل کېږي چې دوی نړیوالو ته ثابت کړي چې ښځو یا یې حقونو ته درناوی لري. د خپلو خبرو په دوام کې وویل
د حکومت د بدلون وروسته اکثر هغه دفاتر چې د میرمنو لپاره کار کوي هغه تړل شوي دي. اکثر برنامه به مغه دفترونو نیول یا مثال د ښځو وزارت او د ښځو ریاستونه ول یا ځینې مؤسسات ول ځینې حکومتي حتی په ارګ کې خپل ولسمشر به د هغو لپاره برنامه نیولی. نو فعلا نه هغه دفاتر شته، نه هغه وزارت شته، نه ریاست شته، نه هغه مؤسسات شته.
طالبانو د جنوري لمیاشتې د شیزنه فعالانو په نیولو پیل کړی. په پیل کې د هغو له نیولو انکار وکړ، خو یو شمیر یې وروسته خوشې کړې. د طالبانو لخوا د شیزنه فعالانو د نیولو په لړ کې ندیمه کاکۍ وروستۍ ښځه ده چې خپلوانو یې د بېدرکۍ اعلان وکړ. ندیمې کوم سیاسي او تبلیغاتي فعالیت نه کوه، خو له تیرو څو کلونو راهیسې بېوزلو خلکو ته مرستې برابرولې او کلتوري فعالیتونه یې کول. پرون په دوو جلا راپورونو کې له ټولنیزو فعالیتونو څخه د افغان ښځو د بې برخې کولو لپاره د طالبانو د هڅو یادونه وسوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا رئیس میشل باشلی د سویس په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل، له کله چې طالبان واک ته رسېدلي ښځې تر ډېره له کاره ایستل سوي دي. دوی غوښتنه وکړه چې باید ښځو ته اجازه ورکړل سي څو په ټولنیزو فعالیتونو او ادارو کې برخه ولري. د طالبانو لخوا د افغان فعالو ښځو پر بې درکه کېدو هم اندېښنه ښکاره کړه.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه زما همکار سلطان محمد سرور له مدني فعال ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا افغان ښځې به نن ورځ خپله ورځ ولمانځي؟
نه، داسې څه نشته. چون د دې حکومت په ویلو کې ځینې مېرمنې وي هغوی خپل غږ پورته کړل، اړینونه یې وکړه د خپلو حقوقو دپاره. یعنی هغه څه چې دوی د جمهوریت په وخت کې ترسره کول هغه یې غوښته چې په همغه چوکاټ کې موږ غواړو خپلو دندو ته خپلو وظایفو ته لاړ شو. د هغو سره هم په دغه رقم باندې رویه وشوه چې اکثرې اوس نسی کولی حتی بهر راوځي. نو زه فکر نه کوم همغه ښځې د افغانستان هغه مېرمنې وي چې کولی شو یو برنامه ونیسي. اکثرا په دغسې برنامو کې ښکېل وي، نو د هغو مخه ونیول شوله. فعلا داسې څوک نه لیدل کېږي. خپله مېرمنې هم په ډار کې دي. هغوی هم وایي چې تر څو موږ ته زمونږ هغه دایره یا هغه چوکاټ چې حکومت غواړي چې مېرمنې په هغې کې کار وکړي هغه نه ده موږ ته تشریح شوی. موږ هم نشو کولی چې بې د یو برنامې یا بې د یو محیط چې هغه موږ ته سم برابر نه وي څنګه راووځو، څنګه یو کار وکړو، څنګه د خپل د ورځې یادونه وکړو. نو داسې هیڅ نه تر سترګو کېږي.
مېرمن توتاخیل، د طالبانو حکومت ویلي دی چې د اسلام او افغاني عناناتو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، نو آیا دا کافی، دا خبره کافی نه ده؟
نو چې دوی موږ ته په اسلامي چوکاټ کې د کار یا د ژوند زمینه برابري خلاص په کار دي شي وخت د دوی څخه روان ده. هیڅ تر څه پورې په دې شپږو میاشتو کې د مېرمنو لپاره څه لیدل کېږي نه. که دوی په رښتیا هم دې ته ژمن دي، خو موږ ته دې ووایي دوی موږ ته تر کومه حده پورې په اسلامي چوکاټ کې کار یا د کار زمینه برابرولی شي، د خپل د حقوقو د اخیستلو زمینه برابرولی شي. که د اسلام خبره شي، اسلام خو مېرمنو ته ډېرې ازادۍ ورکړي دي. د ټولو مذهبونو نه اسلام یوازینی مذهب دی ښځو ته پکې ډېره درناوی شوی ده. موږ خو هېڅ داسې څه ونه لیدل. مثال ښځې ته تاسو خپله بي بي عائشه کتلی شي، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترینه مشاوره وه چې هغه ته به د جهاد یا غزواتو په وخت کې ښې مشورې ورکولې. دوی کومه داسې مشاوره ښځه ګمارلې ده چې دوی ته د کار په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د حکومتولۍ په برخه کې مشوره ورکړي؟ موږ خو څه نه دي لیدلي. که بیا د عناناتو خبره شي، زمونږ داسې عنانات دي چې هغه موږ ته د منلو نه دي. مثال چادري ده، نه د ما په عناناتو کې شته، نه د ما رواج ده. که هغه په ما په زور تپي نو هغه خو زه نه منم. اخو معنا دا شوله چې موږ تاسو ته وایي تاسو هغه وکړي. او دوی دا هېروي چې په دې شلو کالو کې مېرمنو ډېر پرمختګ کړی ده. او کله د افغانستان مېرمنې داسې د اسلام د چوکاټه بهر وي، په ټولو اسلامي ملکونو چې تاسو وګورئ د افغانستان مېرمنې تر هر نورو مېرمنو هم په اسلامي چوکاټ برابر وي، هم په افغاني، هم د پښتونولي، هم د هر برخه چې وایي منظمې وي. نو د دوی دپاره نوي چوکاټونه جوړول، نوي عوامر جوړول، نوي فرمانونه صادرول به بې معنی خبره وي.
مدني فعاله ماریا توتاخیل.
زه ډاکټر رابعه جلال زیم او د امریکا د جانز هاپکنز په پوهنتون کې څېړونکی یم. د ښځو د ورځې په مناسبت د افغانستان ټولو ښځو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. او زه ډېره ویاړم چې د دغسې با شهامته، با غیرته او داسې ښځو له ډلې نه یم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په تاریخ کې دوی د قوت او زړورتیا په نوم یادې شوي. او د افغانستان ټولو نجونو ته چې شاید په اوسني شرایطو کې راتلونکی ورته نامعلومه ښکاري او ناهیلي کوونکی ښکاري، دا پیغام لرم چې دوی په خپل ځان باور ولري او د خپل ځان او د افغانستان راتلونکي ته امیدواري ولري او ناهیلي نشي. مننه.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ طالبان د رسنیو خلاف په تاریخوالي او د هغو په سانسورولو تورن کړل. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې یو مخ پټې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړ ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي نیسي او ګواښي او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولی دی. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د هغو خبریالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دی وضعیت د کابل تروالو ډیر بد دی، په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو. د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبریالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواښي، نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او ښځینه خبریالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د افغانستان یو څېړونکی فرشته عباسی وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبریالانو د ځورونو ډېر راپورونه نه ورکول کېږي. دا وایي چې په ډېرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي او ښځې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی زبیح الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقوقو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو د محدودیت یادونه شوې ده. اسمت سروان د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی دی، دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستانه ورکول کېږي او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د هغو حوادثو یو ډېر ضعیف انځور ده. وضعیت له دې نه مور آخوا خراب ده. علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبریالان خود سانسوری ته یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کېږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیه ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل.
دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي. دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې هم همداراز دې ته ورته وضعیت حاکم ده. ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغه موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افرادو اشخاصو باندې په دې اړه باندې غږ پورته کوو هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي موږ غږ نه سو پورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دي. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کېږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډېر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکو او دوی به خپل نشرات ودروي.
د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د وروستي راپور په اړه مرکه وه. د سازمان په دې راپور کې ویلي چې طالبانو پر رسنیو فشار زیات کړی دی.
ژوند ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا رئیس وايي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې کابو 400 تنه ملکیان وژل شوي. د دې شورا د رئیس په وینا اکثره ملکي وګړي د داعش په انتحاري بریدونو کې وژل شوي دي. نور بل اسمت سروانه مورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر پرون دوشنبه وویل د 2023 د اگست په نیمایي کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو پر اساس د دغو کسانو اکثره د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باجلی په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وویل د داعش یا اسلامي دولت په غړیتو 50 تنه تورن کسان هم وژل شوي چې د ځینو سرونه غوڅ کړای شوي او جسدونه یې غورځول شوي دي. میشل باچلی دا څرګندونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وشوې. له کله چې طالبانو واک ترلاسه کړی په جماعتونو کې ګڼې انتحاري حملې شوې دي. په اکتوبر میاشت کې په کندهار کې د شیعهګانو په یوه جماعت کې انتحاري برید 140 تنه ووژل. د اکتوبر د میاشتې په یوه بل انتحاري حمله کې چې د کندوز د سید آباد په جماعت کې وشوه 143 تنه ووژل شول. اسلامي دولت یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. د ډلې د پاکستان د ورستې حمله مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د تیر جمعې په ورځ د پېښور په رسالدار کوڅه کې د شیعهګانو په جماعت کې د انتحاري برید او ډزو په نتیجه کې تر 70 ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځینه فعالانو د بې درکه کېدا یادونه هم وشوه.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان مشهور سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شو. د رادیوی مجلې د خبرونه مو نوموړی ته ځانګړې کړې. په دې خبرونه کې به د ارواښاد استاد ګلزمان د هنري فعالیتونو په اړه د هنرمندانو خبرې واورئ.
استاد ګلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه ځانګړې رنګ او بوی درلودي.
هنرمند بسیار بسیار فعال، کمپوزر بسیار شیرین از تقدیم جامعه کردن و هنر بسیار زیبایی را خودشان اجرا کردن.
فلکلور نواخست و حل به یو منم دای لور کار کرده
په پایل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لغمان کې خیبر نوک خصوصي رادیو خپل فعالیت ودراوه. د رادیو چې د لغمان له مرکز مهتلان څخه خبرونه کولې، مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شول چې د رادیو فعالیتونه ودروي. د خیبر نوک رادیو مسؤل مدیر کیهان احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې خیبر نوک رادیو د خپلو 22 کارکونکو په ملتیا کلونه بریالی مزل وکړ، خو په وروستیو شپږو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. خیبر نوک رادیو چې له تیرو 10 کالو راهیسې فعالیت کاوه، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، ټولنیز ټولنیز ادبی او فرهنګي خبرونه وړاندې کولې. د خیبر نوخ رادیو داسې محل تړل کیږي چې د خبريالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د اقتصادي ستونزو لامل په ختیځ ځون کې اوو رادیوګانې بندې شوې دي. د ښکلا مجلې د دویم پړاو دویمه ګڼه چاپ شوه. د ښکلا مجلې لومړۍ ګڼه په 1901 مریض کال کې په لومړي ځل په کندهار کې چاپ شوه چې شپږ کاله یې دوام وکړ او 38 ګڼې چاپ شوې. که څه هم هغه وخت دې مجلې ډیر مینوال موندلی وو، خو د مجلې د مسؤلانو په وینا د امنیتي او سیاسي جنجالونو او د ځینو نورو ستونزو له امله یې مجله له چاپه ولوېده. د دې مجلې د دویم پړاو لومړۍ ګڼه د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې چاپ شوه او دویمه ګڼه یې هم داسې مهال چاپ شوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. د ښکلا مجلې مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د فرهنګي فعالیتونو او رسنیو کمیدلو دې ته وهڅول چې دا مجله بیرته راپیل کړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت مسؤلان وایي د هرات د زاړه ښار د ساتنې لپاره هڅې کوي. باختر دولتي آژانس په یو راپور کې ویلي د هرات د لرغوني ښار د کمیسیون په لومړۍ غونډه کې هغه ننګونې او لارې چارې په نښه شوې چې د دې ښار تاریخ او معمارۍ ته زیان رساوه. په غونډه کې د هرات د ښاروالۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ مسؤلانو په زاړه ښار کې د خپل سرو ودانیو د جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه وشوه چې د زاړه ښار د اصلي معمارۍ د ساتنې لپاره به هر ډول هڅې وکړي.
جلسه کوم دسمینا زری سلونا پمینا مینر سرگن کشن سلونا پمینا مینر سرگن کشن سلونا
ارواخ استاد گل زمان تیر جمعه د سلور اتیا کلونو په عمر لدی نړۍ سره مخخه وکړه. استاد گل زمان پات کلنۍ کې له موسیقي سره د یارانی طرز غلولې وو او د ژوند تر پایه یې وفا ور سره وکړه. استاد گل زمان د دې ترڅنګ چې سندری ویلې دي، شعرونه یې لیکل او به حساب کمپوزونه یې هم جوړ کړی دي. استاد د خپل هنري فعالیتونو له امله ډېرې جایزې او مډالونه هم ګټلی وو او د تیر 1999 کال د کپ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب هم ورکړ. مخکې له دې چې د استاد گل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د نورو هنرمندانو خبرې واورو، تر هغه مخکې د استاد گل زمان د مرکې یوه لنډه برخه دراورو چې دوه کاله مخکې له ازادي رادیو سره کړې وه. په دې مرکه کې نوموړی د خپل هنري کارونو او وروستیو بوختیاو په اړه غږېدلی وو.
په څو کلنې مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنې نه شروع نشم
ناروغ یاست بیام تمرین لری کنه؟
نه نه، په زندگی کې ما تمرین نکړه. زه چې کینم زوی ته کلام کاغذ واخلم چې شعر او کمپوز سندسی جوړوم. زرا ما ساده جوړوم بس. او دا امال کمپوز یو سنت اختراع ده. او ما تقریبا اته سا کمپوز دی وکړی نور او نرمدانو او خپل سنت. او 2000 سنت می ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او پاره کې. سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړي او ان سانو بار ملکونو کې.
بله. استاد تاسو ځوان وی بیا په خو مرتور رسیدلې ووس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یست. په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مصاحبه وکړه. اوس نه فرق ده چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرین دیلی، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس از چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زوړ اواز نه پر زندګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده و خلکو یې چې زوړ شي اواز نه زوړ شوی. ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړی دي؟ هر سره نه ما داسې لیسې افغانستان روسیې په سندسی جی کړه ده. داسې کمپوزنه مې جوړ دي. داسې ترنه مې اوس سر بازار راخي چې په مرسل باندې په زمينه ویلې ما کمپوز ده. تاسو به ورېدلې یاست؟
بله.
نو ډېرې زیاتې سندرې په خپله واز کې ویلي دي. ترانې چې زیاتې ترانې دي، تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلي دي.
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلې، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې؟
نورو برخو کې ډېرې دي، خو وطن ته شپږ پنځوس سندرې وطن دی پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلي دي.
کدار ته وایې تاسو څه فکر کوئ ولې تاسو او د مونږه مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي؟ دوی له فکر غورځول سوي علت څه ده؟
خدای لته د خواخنه موسیقي به خواخنه هنر خواخنه کني هنر خو یو فرهنګ ده په تو فستیوالو کې مشترک کړه ده عراق فستیوال کې بلغاریا فستیوال کې مسکو فستیوال کې جرمنی فستیوال کې پولین فستیوال کې تاجکستان فستیوال کې دلی فستیوال کې په دې کې ما اشتراک کړه ده دا دې لوی افتخارات مې راوړي جرمنی فستیوال کې مې سرو زر مډال واخیست دا سرو زر مډال
او دته د استاد ګلزمان یو کسی کیدا چې عکس د ځواني ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ را او دی واسکټ په خوې ډیر زیات مډال نه دی د دې لپاره چې معلومات راکې دا چا څه وخت درکړي
تاب نه اوریدل کومون ارمان سره غاړي په مډال نه اخیستې تاس به نه اوریدل
تاسو می چې ویل ډیر زیات دی دا راته معلومات راکې
دا مډال په جرمنی په استوال کې مو واخیست ها دا مډال په مسکو کې مو واخیست
دا غدي افغانستان بیرغ زده دا شرکت
دا دا د استقلال ازادي مډال دا حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت دا د ښه خدمت مډال دا دا د شرکت مډال دا د ځوانانو مډال دا
bale او یو دا نه پاتې څه دا
دا د هندستان کې ان د ګاندی په مخه افسر تاسو نه ورتل
په اخر کې به پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی زه دوه وخت کوم چې ماته دی وږي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5
استاد ګلزمان ډیرو مشهور سندرغاړو ته کمپوزونه جوړ کړی دي چې لادی ډلی احمد ظاهر استاد شاه ولی نغمه آریانا سعید او ډیر نور هنرمندان یادولای شو میرمن نغمه چې وایي هنر ته د راتګ له لومړیو وختونو استاد ګلزمان ورسره همکاري کړې د استاد کمپوزونه تر نورو متفاوت او نوی بولي
په ډېر خوشحالي سره د افغانستان د موسیقي په ډګر یو لویه سرمایه مو د لاسه ورکړله استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی نشتون د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده زما د هنر ابتدا د ګلزمان استاد د همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی زه هم څکاله باندې دوی خدمات هیر نکړم دا دومره د موسیقي د افغانستان موسیقي ته خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړول هغه د ځنګړي رنگ او بوی درلودي یو خاص پښتو رنگ پکښې کې و چې نه په نه اردو پکښې کې مکسو نه عربي پکښې کې مکسو خاص ځانګړی یو کمپوزیتور و ځکه نو کمپوزونه منل شوي وه ځکه په خلکو د ده طرزونه او د ده موسیقي منل شوی و او ډېر زیات هره سندره د ده چې هر هنرمند یې ورکوي هغه شهرت ایستی په خصوص زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګلزمان د برکت دی د هغوی طرزونه دي چې هم دوګانی سندرې ما طرزونه هم د ګلزمان استاد وو او زما یوازې سندرې هم د ګلزمان استاد وو نو تاسو باور وکړئ چې ډېره زیاته لویه ضایعه ده د موسیقي په ډګر کې ډېر زیات تاثیر لري
آریانا سعید بل افغان سندرغاړی ده چې د استاد ګلزمان لس کمپوزونه یې ویلي دي هغه وایي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و چې ښکلي کمپوزونه او سندرې یې ټولنې ته وړاندې کړې
ما خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که
زه هغه نیکمرغه سندرغاړی یم چې استاد ګلزمان خپل لس کمپوزونه راته ډالۍ کړي چې وی وایم تقریبا دوه کاله مخکې مې دا ویاړ درلوده چې په یو سټیج او کنسرت کې ورسره وم د استاد کمپوزونه چې ما ویل هغه هارمونیا سرغه کوله هغه از مال لپاره یو تاریخي کنسرت و چې د ژوند تر پایه به خاطرې رسره وي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و ډېر ښکلي کمپوزونه یې ټولنې ته وړاندې کړل او خپله یې هم ښې سندرې ویلي یوه ستره ضایع ده چې استاد موږ له لاسه ورکړ خو زما هیله دا ده چې زموږ خلک هنرمندان هغه وخت چې ژوندي وي قدرې وکړي ځکه هیڅوک هم تر ابده ژوندي نه پاتې کیږي
د استاد ګلزمان په مړینه کې هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې عالی شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله او ځینو نورو چارواکو هنرمندانو او فرهنګیانو د غمشریکۍ پیغامونه خپاره کړي خو میرمن نغمه وایي استاد ګلزمان څنګه چې په ژوند کې له ستونزو کړېده او قدر یې ونه شو په مړینه یې هم اوسنیو چارواکو یاد نه کړ
ډیر زیات زه په خفه شوالم چې کاشکې د ژوندانه کې کده د قدردانی و نه شو، کاشکې په مړینې قدردانی شوی وای. وا مې پرېتل د بعضې دوستانو نه چې د ده په جنازه کې ډېر کم کسان حضور درلودی، خصوصا د اطلاعات و کلتور یا په رسمي سطحه کې څوک اشتراک د ده په جنازه کې نه و کړی. تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر مړه شوله، هلته ملي ماتم اعلان شو، د هغوی رئیس جمهور د ده جنازې ته راغلله. نو متاسفانه موږ د دغسې یو وطن هنرمندان یو چې په ژوندانه کې خو مقدر نه کېږي، خو په مړینه کې هم داسې در پدره شو. که څه هم تا د حق لاره ده، ټول به مونږ مرو، خو خبره دا ده چې مونږ چې ژوندي هم یو په ضایع کې راځو، ځکه په وطن کې نه یو، زمونږ هنر ضایع ده، د خپلو خلکو سره نه یو. دا څومره پیړۍ چې تیریږي، مونږ په جنګونو کې رالوی شو، په جنګونو کې زموږ هنر چې مونږ څونه خدمت کړی د خپل پښتو موسیقي ته، هنر ته، دا ټول هنرمندان، نو دا ډېره غټه قرباني ده چې موږ هنرمندان په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په جنګي شرایطو کې چې هر لحظه هلته مرګ زمونږ لاس او ګریوان نیولی و، موږ مبارزه کړې ده. نو د ګل زمان مړینه هم ټول ولس ته یوه ډېره غټه ضایع وه، خصوصا د موسیقي په ډګر کې. د ده کورنۍ ته، د ده دوستانو ته تسلیت ارزومه.
استاد ګل زمان که څه هم په ژوند کې له اقتصادي ستونزو ډېر کله شکایت کاوه، په یوه تلویزیونی خپرونه کې دا هم وویل چې کور نه لري او اواره او سرګردانه ژوند کوي. لاریانا سعید څخه مو وپوښتل چې آیا هغې استاد ګل زمان ته د هغو کمپوزونو په بدل کې چې دې ته یې ورکړي وو حق الزحمه ورکړي که نه؟
صد در صد. اما موقع که ما و آقای ګل زمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا در
سل پسلو که هغه وقت چه دا فرصت برابر شد چې زه او استاد ګل زمان یو ځای کار وکړو او لس سندره ماتره کړي، زما مدیر ډیر هڅه وکړه چې له تلور تلویزیون څخه استاد ته ښه حق الزحمه واخلي. دا چې کنسرت یا تلویزیون وو، هغوی هم استاد ته ښې پیسې ورکړي. یادیږي مې چې استاد ډیر خوشحاله شو. له هغه کنسرت وروسته هم موږ د ځینو هنرمندانو په مرسته یو څه اندازه پیسې راټولې کړې او استاد ته مو ورکړې، چې ډیر خوشحاله شو او دعا یې کوله.
مې استاد کردیم هم وخت کې اونا بسیار بسیار راضي بودن و بسیار خوش بودن و بسیار دعا کردن.
آریانا سعید د استاد ګل زمان یوه سندره راته زمزمه کوي چې دې ته یې ورکړې وه او له دې سندرې سره تړلې خاطره هم راته وایي.
مې گوهنګ بسیار کوتاه از ایشانه بر شما زمزمه میکنم. ما یک خاطره از آهنگ دارم.
زه به دې سندره یوه وړه برخه درته زمزمه کړم. زه له دې سندره یوه خاطره هم لرم. کله چې استاد خپل کمپوزونه ماته راکول، دا سندره زمزمه کړه، خو زړه نازله و چې دا سندره ماته راکړي که یې رانه کړي، ځکه مطمئن نه و چې زه دا سندره ویلی شم که نه. آرمونیا یې راواخیسته، ماته یې ویل چې ته دا سندره زمزمه کړه. ما چې زمزمه پیل کړه، د استاد له سترګو اوښکې راغلي، موسیقي مو بنده کړه او له استاده مې وپوښتل چې ولې ژاړې. وی ویل چې دا سندره ډیر ښکاله پخوا ما جوړه کړې وه. هغه وخت زه په یوې نجلۍ مین وم او غوښتل مې واده ورسره وکړم. خو دا چې زه ډیر غریب وم او هنرمند هم وم، کله چې ما د نجلۍ کورنۍ ته جرګه ور ولېږله، نجلۍ را نه کړه. هغه وخت مې دا سندره جوړه کړه، خو تر اوسه مې چاته ورکړې نه وه، ځکه فکر مې نه کاوه چې یو څوک به زما دا کمپوز په ښه ډول ووایي. دا چې له تا مې واورېده، خاطرې مې ژوندۍ شوې. کمپوز مې چې په څه ډول ووایه، د استاد ډېر خوښ شو.
خلاصه یک کمک بزه کوتاه یا آهنگ برتون میخوانم. آهنگ از به نام گرانا دلبره.
گرانا دلبره مجبور ده خفه کېږي، ولی زما نصیب کې غریب دا خفه کېږي، ولی ګران دلبره مجبور دا خفه کېږي، ولی زما نصیب کې غریب دا خفه کېږي، ولی او خفه کېږي، ولی
زړګی مې سم در سره دینو شل خالي جلې کړي دی بیا چیرې بارې زړګی مې سم در سره دینو شل خالي جلې کړي دی بیا چیرې بارې کړي دی بیا چیرې بارې
استاد ګلزمان ک وطنی او حماسي سندری ویلی د دې ترڅنګي فولکلور ته هم ډیره توجه کړي او په خپل سندرو کې ټپی غاړي چاربایتې سروکی بغتۍ نیمکۍ لوبي او نوري ولسی سندری هم بللې دي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د استاد ګلزمان د ولسی او فولکلوري کې موسیقي په اړه راپور جوړ کړی چې روحلان وریره او روي.
د تیر جمهوری نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملی پوز ګڼ سرتیری د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ خو تور تیلې شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې درې رنګه بیرغ تاو کړی و په امسا لګولو له ساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقۍ بابا استاد ګلزمانو. استاد ګلزمان په 1918 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و چې د تیرې شنبې په ورځ د کب میاشتې په اومه نیټه د څلور اتیا کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. خدای بخښلی ګلزمان په 1922 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغی او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیوي سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو تر څنګ له زرڅانګې، ژیلا، ناهدې، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاري، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم ویلې. نوموړي د خپلو سندرو تر څنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار یې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګلزمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزې نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګلزمان د باغ نیلګي ګڼي. نوموړي په ملي، کلتوري او سندریزو بنډارونو کې د سندرو له لارې خلکو ته یو ښه پیغام او نړیوالو ته د خپل وطن او قام خ انزور وړاندې کاوه. هر واخات ګلزمان ته د خو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړی و. ارواخات استاد ګلزمان د عمر ډیره برخه د هنر او پښتو ژبې د پیاوړتیا او بډاینې لپاره تیره کړې او تلې د ننګ پارونکو سورونو له لارې د خلکو د ذهنونو د بیدارۍ لپاره حماسي، وطني او انقلابي سندرې ویلې دي. خو د دې تر څنګ یې په خپلو سندرو کې چاربیتې، بګتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسی سندرې هم بوللې دي.
په دروازه کې دې ملنګ یم د دیدن برخره کوي قدر نه زما د دیدن برخره کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای ک یو خواته استاد ګلزمان ډیر حماسي او انقلابی ترانی زمزمه کړي نو بل لور ته ډیر ولسی سندرې هم ویلي چې دغه سندرې به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ وي.
ګلزمان استاد څنګه ستاسو وویل بې شکه څه حماسي سندرې ویلې وي تر څنګ فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وي. ولسی سندرې په ټوله کې هغه مشهوره بی بی شیرین غونډې منډې د ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګ یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلې دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکواله ارزو زیارتواله استاد ګلزمان یو هر اړخیز شاعر، سندرغاړی او کمپوزر یې دوی. نوموړی د هغه مړینه د پښتو ولسی سندرو لپاره یو ستره غمیزه بولی.
گل زمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو، خو هغه یو ښه شاعر او ډیر ښه کمپوزر هم وو. د ریډیو ټلویزیون لپاره تقریبا شاوخوا 1200 سندرې ویلې وې چې پکې زیاته برخه محلي ده. په هغو کې ځینې داسې مشهور سوي دي چې نن هم د خاص او عام پر خوله دي. مثلا لکه د دایوه سندره ده چې وایي بی بی شیرینې ژړې ګولي، او دغه سندره تر اوسه پورې تقریبا څو ډیرو گلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده. خو سندره دغه ده، او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډیر شهرت دغه سندرې وموندلې.
د کوزی پښتونخوا کلا سیف الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګلزمان د پښتو ولسی سندرو سرلارې بولی. نوموړی وای، موږ په پښتو سندریزه نړۍ کې د ګلزمان ساری نه وینو چې هغه دی دومره سندرې ویلي، کمپوز کړي او دومره سندرغاړي دی روزلی وي.
استاد ګلزمان د موسیقي په ډګر کې ډیر غټ نوم درلودی، او دې سره په ولسی ادب کې د ډیر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلی دی، کاکړۍ غاړي، د اتڼ غاړي او داسې مصریزې ډیر ویلی دی. د خپل شاعري هم ډیر زیاته مشهور و. د دغه انقلابي د وطن ډیرې ترانې ویلی دی. په ریډیو کې د کومه سندره ویلي، دغه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، داسې ډیر مشهوره سي. موږ ډیر ماشومانو د ده سندرې اورېدلې. د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
د هیواد دغه خوږ ژبې سندرغاړي، وتلي کمپوزر او نوموتی موسیقار استاد ګلزمان خوږی او هیوادنی ترانی، محلی، حماسی، اتنی، ټولنیزی او هر اړخیزی سندری با د هیوادوالو په زړونو کې تر ډیره ژوندۍ پاتې وي.
استاد ګلزمان د موسیقي برخه کې ډیر شاګردان روزلي دي چې لا دې ډلې یو هم د خوست سندرغړی ګلروف شوقي دی. ښاغلی شوقي وایي د ارواښاد استاد ګلزمان یو مهم کار د هغو ولسي سندرو ثبتول وو چې په کلیو کې ویل کېدې خو ثبت نه وې. لا دې کار سره نوموړي بې حسابه پښتو سندرې له مرګه وژغورلې. لا ګلروف شوقي سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د استاد ګلزمان په اړه خپل تاثر را سره شریکوي.
صاحب وطن در حد زب خوبده شویم و مرگی و لمر نخلاصده نشتا. نو اول وقت زما یو ارزو و ارمان و چه مونگ جل وطن و نو یو چه دو استاز ګلزمان سرمی شگردی کری و وقت راغ و اول اشپا چه مونگ در شکره که خوابیم و یو پروگرام جور که و فکده که با غزل وایی کنه چه با وایی چه زی کم زی پرمزده کری کری دی. دای خود ایغه وخت هنرمند وو چې د یو بجې ډول سره به سندرې ویلې. چې کله یو هنرمند سندره جوړه کړي په سټوډیو کې ډېر ښه آواز وي، ډېر ښه ویې دی، او چې بیا کله میدان ته بوځي بیا سندری نوی زده و نی کلی شی اگه کسم اگه سندر ورطا پلیکه وی چلا نوی اکی خو خلق نپویگی چی دا دی انجینر زور دی دا دی ستودیو زور دی اوس خلق خلی انجینر او دی ستودیو زور خرسوی هوا زور نخرسوی دی هنر زور نخرسوی دی چیو هنر پا خلقو زان منلی و استعداد پکی و فکر کی و مثلا دی خیخ ترانه خیخ شیرون انتخاب کرل او دیو دول سره ویل میدانی ویل وجری مند سنو جوڑ کرل غرنی سندری ویلی دا دنی ولسی موسیقی عصری موسیقی پا انٹرنیشنل موسیقی با دا لکر بی بی شیری نی اغم دی اردو زبان کم ترجمه شوا دا دا دیر کار کرده دی چه ولسی موسیقی عصری و صدخ خلکو تورو پیشنده
شوقی صاحب سنگ چتاسی دوانا وکڑا چه استاد گلزمان ولسی سندری ویلی غرنۍ سندرې هم ویلي دي. هغه سندرې چې په خوست او پکتیا کې ډېر اورېدونکي لري، که د دې سندرو په اړه یې راته ووایې.
یو ورځ یو فستیوال ته سره لاړو، اتڼ یې تشریح کړو. یقین وکړه چې ما ویل چې دا اتڼ څومره وسیع دی، اتڼ کې څومره رقمونه دي. ویې چې اصلي اتڼ چې د اوس راغلی دی، ویې چې دغه اتڼ اصلي اتڼ یې خراب کړو، دا اصلي اتڼ نه دی. اصلي اتڼ د دې لاس دې نه شروع کېږي، د ډول نه دا نوم نه شروع کېږي. بیا دا کې خو دلته ژوند کړی و، دا دې ځای و، دته خپل فلکلور خلکو ته خیلی شو دا کار وکړو چې خپله فلکلوري سندرې ژوندۍ ډېر وخت بشندۍ وي، خپله پنګه مو چې لرله څنګه سه استفاده یې ترنه وکړه.
یعنی استاد ګلزمان هغه سندرغاړی و چې هغه سندرې چې په کلیو کې وي رایې وړې ثبت کړې.
او بالکل بالکل، دا ډېرې لکه اولسي سندرې وي که نه، اتڼي سندرې وي چې ډېر فلکلور پخوانۍ پخوانۍ سندرې وي، د کلو د لویې پکتیا فلکلوري سندرې لکه غرنۍ هغه شورۍ شورۍ بیا بل قسم غدي مخکې به ډول ورته ویلو که نه، لکه لوبه اوس ورته لوبه به ورسره ویلې، شورۍ به ورسره ویلې، خالي ډول سره به سندرې ویلې. بل لکه ککړې مې درته وخیلې اتڼي سندرې که نه، اصلا کې فلکلور واخیستو خلکو یو منل، دا یې لوړ کار کړی دی چې کله په تاریخ ثابتوي چې سندره د کوم ځای ده. یاره دا د پلنی سړی نه مونږ اورېدلی وه، خو که پلنی سړی نه وي لکه دا سندره چې دا ډېر ژوند لري او ډېر عمر لري، د ډېر وخت سندرې وي. لکه د ډېر سندرې چې دي دا دن هم سل کاله مشرې، خو بیا یې راواخیستې خپل
د شورۍ په اړه راته ووایه چې استاد لږې ویلي دي که ډېرې.
شورۍ د کمې ځکه ویلي دي چې دی چې څنګه هغه ځای نه راغلو نو په مرکز کې شو، مرکز کې دلته خپله ټوله موسیقي موجود شوه که نه. د سیمو کې په د لویې پکتیا سیمو کې غرونو کې کلو کې بنډو کې دغه دا شورۍ شته هم دلته اوس اکثره چې خرونو کې لګدېشول د شورۍ ورکې شوې تنیم اوس هم شته په بعضو ځایونو کې ډېر لکه قومونو کې شته. د قومونو کې ډول ورته وایي هغه سره سندرې کې دې ته شورۍ وایي.
شوقي صاحب استاد ګلزمان له خپلو سندرو سره دریا چې په ځینو سیمو کې تمبال چمبه یا دایره بولي هم غږوله، نور سندرغاړي د موسیقي د آله ډېره نه کاروي.
بالکل، دریا تمبل مونږ خلک دریاګای ورته وایي. دغه یو شپه مونږ په پروګرام کې جمع شوه، بس چېرته تلي وو کابل کې، ډول والا مرک شو، تبلې والا مرک شو، هیڅوک هم را راغله. بس دی ناس و، بیا چا ورته وایي چې استاذه دریا نو یقین وکړه چې کله مونږ د دریا سره پروګرام وکړو چې ما ته خو ډېر نه وایو نه، دومره خوند یې وکړو چې بس درته ویل چې ما په چوکې سلوکیا کې یوه ورځ دریا راواخیسته. بیا نو ماته یو چا ډېر ښه دریا تمبل یې راته تحفه کې راکړو چې ډېر ښه تمبل دی وغږولو، او دا د تحفه شوه. وی چې هغه دریا ما راوړي ده، نو دریا ډېر ښکلي ده، ډېر شوقي دریا هم د چوکې سلوکیا کې په تحفه کې ورکړي وه، دا دریا هم ورسره وه. دی ډېرې دریا سره سندرې ویلي دي، او دغه د اصلي سازونه دي. دریا دا د ډېر عمر لري که نه دریا، نو ځکه خو د سندرې چې وي په خلکو ښه لګېدې. دی تقریبا دومره عمر شو، اوس هم خلکو ډېر په مینه ورېده.
استاد ګلزمان چې د ولسي سندرو د ویلو او خوندي کولو په برخه کې څومره کار وکړ، آیا نورو ځوانو هنرمندانو هم هغسې پام پښتو ولسي سندرو ته وکړ که نه؟
ډېر ښه هنرمندان د ده شاګردانو، بعضې کسان دي چې د خپل استاد لره تنقید کړې ده، د خپلې سندرې د ولسي سندرې اخیستې فلکلوري سندرې رادیو کې به ویلې. اوس ډېر هنرمندان مکې ورته مسایدې دي کنه چې هر څه ووایي په خلکې منی. آز کې ګلزمان ډېر یو نام لرلو، نو هغې وخت کې د نام لرلو چې هر څه به ویل په ولس منل. اوس ډېر هنرمندان شته چې هر څه وایي په ولس ورسره منی، خو نه وایي خپل فلکلوري سندرې خپل ولسي فنګه چې دو دا نه ژوندی کوي. نو زه د دغه هنرمندانو نه چې په هغه مقام کې دي په هغې سیټ ناست دي چې څوک یې اوري او لکه خلک لري ولس لري، هغه هنرمندان چې اقتصاد یې لوړ دی د خپل فلکلور د هغه سندرې راواخلي ژوندی دی کی چې د خپلې مونږ ولسي پنګه ورکه نه شي، ولسي سندرې مو ورکه نه شي، دا هنر مو د منځلار نه شي. آئندا کې چې د مونږ فلکلور په خلکو ته ډېر روښانه وي.
لا تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له نمانځنې څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شوه.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای شي بي دي تر بلې ونې خو وخت تر تغواړم.
بند د ټوپکو د مرمۍ خبرې نه کو نورې بدل وخت مون بس غالي ونه خبرې نه کو نورې نه کو نورې
لخ کر
مستی خبری غږ د ممتاز کړی بدرګه د بې وسۍ خبرې نکو نوری